شپږ بجې دي د ازادي رادیو روانې خبری مجلې ته زه فریده هوډ سیفی له خپلو همکارانو سره درته ښه راغلاست ویم. اوری چې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړو د پاکستان د علماو د شورا د مشر د څرګندونې غندلې دي چې وایي افغانستان کې ځانوژونکي حملې روادي. دوی د دغه څرګندونې د یو سیاسي بنیاد په اساس باندې وایي چې شوې دي. په دې اړه په روانې خبری مجلې کې مفصل مطالب لرو، خو اوس خبرونو ته پام وکړئ. فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د عامې روغتیا د وضعیت له ښه کېدو سره زیاته مرسته کوي. په لوګر کې یو شمېر ځوانان وایي دلته په دولتي ادارو کې فساد یو مخ زیات شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن وویل تمه لري چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به تر راتلونکو انتخاباتو پورې جمهور رئیس پاتې شي. او د امریکا ولسمشر نن ولس ته راډیویي وینا وکړه او د دغه هېواد د اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. خبر نو واوري د افغانستان د علماو شورا نن یو اعلامیه خبر کړی او په دې کې د انتحاري عملو په اړه د پاکستان د علماو د شورا ورستۍ دریځ سیاسي بللی دی. دوی دغه دریځ غندلی دی. د پاکستان د علماو د شورا مشر څه موده مخکې ویلي چې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې ترسره کول جواز لري خو په پاکستان کې ناروا دي. د افغانستان د علماو د شورا یو غړي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل
خبری چې هغه کې لازم د مسلمان ولس د وجنې لپاره تحریک امیل خبری کیږي. ما په خیال کې دا افسوس دی د علماو نظمونه دا تمه نه و.
وسته په خبرونه کې په دې اړه رپورت لرو. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امن روغتیا د وضعیت د شکېدو سره 100 میلیون ډالر مرسته کوي. په افغانستان کې دغه بانک ویان د ازادي رادیو ته نن وویل چې د مرستې به په 22 ولایتونو کې د اساسي روغتیايي خدماتو د برابرولو لپاره مصرف شي. په لوګر کې لشتر لږه 200 ځوانانو او د مدني ټولنې غړو نن مظاهره وکړه او په دغه ولایت کې د فساد پر ضد د ټینګ مبارزې غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکو ویل په لوګر کې په ډیرو مهمو دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسیدلی او د مخنیوي لپاره کار نه دی شوی. دوی ګواښ وکړ چې که د لوګر په دولتي ادارو کې د فساد مخه ونه نیول شي نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د لوګر سیمه ییزو چارواکو په دې ارتباط څه نه دی ویلي. او په کندهار کې د 215 اتل قول اردو پر ودانۍ د ځانوژونکو حملې مخنیوي وسو. په دې ولایت کې د 215 اتل قول اردو درستزوال سید واقف شاه ویلي چې یو ځانمرګي هڅه کوله چې د قول اردو پر ودانۍ حمله وکړي خو مخکې تر دې چې بریالی سي د ساتونکو لخوا حمله ورباندې وشوه او ووژل سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن وویل تمه لري چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به هلته تر راتلونکو انتخاباتو پورې ولسمشر پاتې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي نن د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په تهران کې ګډ خبري کنفرانس د څرګندونې کړې. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې د رژیم ضد تقریبا 2 کلن پاڅون په ترڅ کې به لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي وي. ولید المعلم د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ خبرې چې وایي په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته به غیر پوځي مرستې کوي وغندلې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په ژنیو کې کنفرانس ته د سوریه د وضعیت په اړه وویل د وای په سوریه کې وضعیت لا خرابېږي. د تشدیدلو خلکو شمیر 1 میلیون ته رسیدلی. زه د فرقه تشدد رامنځته کېدو او د دې هېواد ګاونډیو ته د تشدد د خپرېدو له امکانه ویره لرم. د دغه تشدد بندول د ګډ استازي اخضر ابراهیم ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ پیل ډیر مهم دی. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر تهران ته تللی څو هلته له چارواکو سره په خپل هېواد کې د روان وضعیت د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن ولسته راډیویي وینا کې د دولت د بودیجې په مصارفو کې د کموالي په اړه وویل چې د دې هېواد اقتصاد ته به ضربه ورکړي او کارونه به کم کړي. ولسمشر اوباما وویل د امریکا کانګرس هر وخت چې وغواړي د دې مخنیوی کولای سي. او اوس دا ټوله مسله د کانګرس د دواړو خونو ترمنځ په جوړجاړي پورې ارتباط لري. دا وایي هر څومره اوږده موده چې دا د مصارفو د کمولو پلان پر ځای پاتې کېږي صدمه به یې هغومره زیاتېږي. اقتصاد پوهان اټکل کوي چې په نهایت کې دا پلان زموږ 0.5 لک کارونه کمولای سي او د ټول هیواد په اقتصادي وده کې به تر 0.5% زیات سستوالی راولي. نن د کرملین یو شمیر پلوي کوونکو فعالانو په مسکو کې مارش وکړ او له چارواکو یې وغوښتل چې د بهرنیانو لخوا په روسیه کې د ماشومانو پر فرزندي اخیستلو یو مخ بندیز ولګوي. د روسیه میندې په نوم حرکت تنظیمونکو خبریالانو ته وویل چې دوی همداراز د ماکس شاتو په نوم د یوه درې کلن روسي ماشوم د مړینې په اړه د پراخو تحقیقاتو غوښتنه کوي. په همدې ارتباط په روسیه کې چارواکي د هغو امریکایي ډاکټرانو د رپورټ په اړه اندېښنه څرګندوي چې په تگزاس کې د درې کلن روسي ولس له هلک ماکس شاتو مړی یې معاینه کړی و. د ډاکټرانو په خپل رپورټ کې د ماکس شاتو مړینه د یوه تصادفي پیښې له امله بللې وه، خو د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت لپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کانستانتین دولګوف نن ویلي چې د درې کلن ماکس شاتو د جسد د معایناتو نتایج بشپړ نه شي ګڼل کېدلی. څلورو امریکایي ډاکټرانو چې د دغه ماشوم جسد یې د هغه د مړینې د علت د څرګندولو لپاره کتلی او څېړلی و، د جمعې په ورځ ابتدایي نتایج اعلان کړل او وویل چې دغه درې کلن هلک د جنوري په 1 نیټه په عمدي ډول نه دی وژل سوی. او پخوانی شوروي مشر میخایل ګورباچوف نن 2 کلن شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کلیزې د مبارکۍ په لیک کې د میخایل ګورباچوف څخه د روسیې د ټولنیز او سیاسي جوړښت د اصلاح لپاره په خپلو دوو نظریو رغونه او ازادۍ باندې د هغه د خدمت مننه وکړه. میخایل ګورباچوف لا هم په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط فعالیت کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړو او افغان کارپوهانو د پاکستان د علماو شورا د مشر د څرګندونې غندلې دي چې وایي په افغانستان کې ځان بجون کې حمله روا دي.
تحریک امیز خبری کی گی ما پا خیال دیداز افسوس دیده دا علماء و نظمنگا دا پاما نوه
واری چی لدین نلگانه لمذهب نلگانه یو بل تحریک پا افغانستان که شروع کی.
د افغانستان دفاعي چارواکو د هغو راپورونو په اړه بې خبري او خوده چې وایي امریکا له یوې برازیلۍ کمپنۍ څخه 40 الوتکې اخلي.
موږ د دې تړون څخه خبر نه یو او د دې څخه چې دا کیدله
او سیاسي کتونکي وایي د لګښتونو د کمولو په اړه د متحده ایالاتو د حکومت له پریکړې سره به د امریکا د اقتصادي ودې او پوځي تیاریو مخه ونیول شي. د افغانستان د علمانو شورا د پاکستان د علماو د شورا وروستۍ څرګندونې سیاسي بللې دي او هغه یې په ټینګه رد کړې دي. د پاکستان د علماو شورا مشر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي و چې په افغانستان کې ځنوژن کې حمله جایز دي. معصوم میوند په دې اړه راپور لري.
که څه هم د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم بلل کېږي، خو د هغه هیواد د علماو شورا مشر په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې روا بللې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې دغه ډول خبرې به د سولې پر موضوع اغېز ونه کړي، خو وایي چې د خلکو د لا وژلو او جګړې سبب کېږي. د سولې عالي شورا او د علماو شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې، د پاکستان د علماو شورا د مشر طاهر اشرفي خبرې د افسوس وړ وبللې او ویل چې وګورئ په عمل کې ژوند کوي نو افغانستان ورته ځکه مهم نه دی.
خبری چې هغه کې لازم موږ مسلمان ولس د وجنې د پاره تحریک امیز خبری کیږي، ما په خیال دې دا افسوس دی د علماء او نظمونګه دا تم نه و. په امن کې ژوند کوي هغه حتی د صوبه سرحد او د بلوچستان پروا هم نه کوي او د افغانستان خو پرې ده ولا دا خو د تاسف دی. متاسفانه چې دوی په بانو باندې داسې رکی کې باندې چې هغه په هیڅ شکل خانې کومنده نه وي دا کانفرنس نه بایکاټ وکړ.
تاکل سوی وچ پروانه مارچ میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د سعودي عربستان، مصر او هندستان دي نیالمان د اسلامي لارښوونو لاله په دې هواد او سیمه کې د جګړې پایت د حل لارې پیدا کړي. خو د افغانستان د علماو شورا ځنی غړي وایي چې د پاکستان د علماو شورا په دې غونډه کې د نګډون لپاره بې ځای په ملټوي. د پاکستان د علماو شورا مشر طاهر اشرفي ویلي افغانستان د بهراني ځواکونو لخواني ولسوي او له همدې عمله ځنوژنکي حملې دلته روا دي. د سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان د علماو شورا دغه نظر د دې هوا هواد استخباراتی اداره ISI او حکومت خبره ده. احمد سیدی وی پاکستان غواړي دا ور په افغانستان کې روان جنگ ته په یو بل ډول لمنو وهم.
شورا علماء پاکستان داسې نه ده چې سر به خود شورا کې تعین کی، یعنی رئیس جمهور او استخبارات باید موافقه وکړي او سړی رئیس شورا علماء دغه سړی د دې لپاره دا فتوا صادر کړي چې انتحار او انفجار په افغانستان چې د پاکستان د طرف نه سازماندهي کېدل یو جنگ وو وسم دی واری چی لدین نه لگانه لمذهب نه نگانه یو بل تحریک په افغانستان کې شروع کی چی هم افغانان په انتحار او په انفجار کې مرسی هم د دین او باور مذهبی د دا فتوا هدف ده.
موږ په در د افغانستان د بهرنی چارو وزارت او د جمهوری ریاست د چارلو ادارې څخه په دغه نظر وغوښت خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. معلومه نه ده چې افغان دولت ولې په دې اړه څه نه وایي، خو تر دې پخوا افغان ولسمشر حمید کرزی ټول حکومتي ادارو ته حکم کړی و چې د پاکستان پر ضد له څه ویلو ډډه وکړي چې ګواکې اړیکې ورسره خرابیږي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
و مو ریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړو د پاکستان د علماو شورا د مشر روستۍ څرګندونې ناسمې بللې دي او هغه یې په ټینګه رد کړې دي. د افغانستان د علماو شورا نن په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې اسلامي احکام ټینګ دي، نو څنګه به په دې هېواد کې ځانوژونکي حملې روا او په پاکستان کې ناروا وي؟ نسیم شفق د دې اعلامیې جزئیات راوړي.
د افغانستان د علماو شورا لخوا په یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د علماو د شورا د رئیس د فتوا کوم شرعي اساس نه لري، بلکې سیاسي او استخباراتي هڅونې دي چې د مسلمانانو ترمنځ ستونزې او فتنې لا ډېروي. د علماو د شورا په دې اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوی راغلی چې په افغانستان کې پریکړې د اسلامي شریعت پر رڼا کې کیږي او د دې هیواد اساسي قانون هم پر اسلامي احکامو ولاړ دی. د افغانستان د علماو د شورا په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان جمهور رئیسانو په لندن کې موافقه کړې و چې د دواړو هیوادونو د دینی علماو کانفرنس به په کابل کې جوړ شي. اعلامیه وایي چې یو پریکړه ده هم و چې په کابل کې به د افغانستان او پاکستان د علماو په کانفرنس کې د کومې خوا په ګټه او زیان نه، بلکې د موجودو ستونزو د حل او په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي احکامو له مخې پریکړې کیږي. د افغانستان د علماو شورا اعلامیه وایي چې د دواړو هیوادونو د علماو د شوراګانو ترمنځ دا فیصله هم شوې و چې په کابل کې به د دینی علماو په کانفرنس کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول کیږي. د پاکستان د دینی علماو د شورا مشر علامه طاهر اشرفی له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې په پاکستان کې ځانوژونکي حملې نه دی روا، خو په افغانستان، کشمیر او فلسطین کې د دې ډول حملو ترسره کول جایز دي.
اخوا د افغانستان او پاکستان په اړه په جرمني کې د سوسیال ډیموکرات ګوند او دغه هیواد د پارلمان د یو شمېر غړو په غونډه کې د پاکستان استازي منلې ده چې هیواد یې په افغانستان کې تیروتنې کړي او نور نه غواړي چې تیروتنې تکرار کړي. په برلین کې د پاکستان سفیر ویل چې هیواد یې له همدې کبله په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي، خو په دې منځ کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ویل چې د پاکستان له خوښې پرته د افغانستان هیڅ راز سوله به د منلو وړ نه وي. عصمت سروان د دې موضوع تفصیل راوړي.
د پاکستان د نیوز رسپانی د راپور لمخې دغه هیواد د لومړي ځل لپاره رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې له خپلو تیروتنو زده کړه کړي او نورو هیوادونو ته خبرداری ورکوي چې د پاکستان تیروتنې تکرار نه کړي. په جرمني کې د پاکستان سفیر عبدالباسط وویل لازمه ده چې نور هیوادونه د پاکستان له تیروتنو څخه الهام واخلي او په افغانستان کې سولې او ثبات ته ځانونه ژمن کړي. عبدالباسط دا څرګندونې د جرمني په پارلمان کې د دغه هیواد د سوسیال ډیموکرات ګوند د افغانستان او پاکستان کاري ډلې ته په وینا کې وکړې. په دې غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت، پارلمان او د سوسیال ډیموکرات ګوند ګڼو غړیو او د غرض د جرمني یو شمېر کارپوهانو ګډون کړی و. عبدالباسط وویل پاکستان له خپلو تیرو تیروتنو زده کړه کړې او هیله لري چې نور هیوادونه به هم په افغانستان کې ورته تیروتنې تکرار نه کړي. د زیاته کړه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د مسؤلانه انتقال او د پخلاینې د پروسې د چټکتیا لپاره اقداماتو ته اړتیا ده. په جرمني کې د پاکستان سفیر همداراز وویل پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ له کبله له کړاوونو سره مخامخ دی او تر څو چې په افغانستان کې حالات سم شوي نه وي د پاکستان ستونزې به هم دوام ولري او پاکستان ته به ګران وي چې په مختلفو برخو کې خپلې کورنۍ ستونزې کنټرول کړي. د وویل پاکستان له همدې کبله د څرګند هدف لپاره په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عبدالباسط وویل چې په کار د نورې زی نفوذي خوابې هم په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان په شان څرګند دریځ او ژمنی ولري. په برلین کې د پاکستان سفیر وویل باید په هر حالت کې په افغانستان کې د 1998 کال د حالاتو د تکرارېدو مخه ونیول شي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل د پاکستان له موافقې پرته د افغانستان د مسئلې لپاره هر راز حل لاره به خلکو ته د منلو نه وي. فضل الرحمن دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د امریکا له سفیر سره له کتنې وروسته رسنیو ته وویل د امریکا سفیر ته مې په زغرده وویل چې پاکستان د افغانستان نږدې ګاونډی دی، هیڅوک دا ګاونډي توپ نشي بدلولی. د افغانستان د راتلونکي په اړه په هر راز پریکړه کې باید پاکستان برخه ولري، او که پاکستان څنګ ته پریښودل شي پریکړه به د دواړو هیوادونو خلکو ته د منلو نه وي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې مه هیروي، ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد لرئ. د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن وایي سوچي په دې هیواد کې ملي حاکمیت او ټولنیز عدالت تامین نشي، د سولې خبرې اترې به ګټورې نه وي. په امدې پاڼې کې په دې اړه مفصل معلومات اوریدل شي، او د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې په اړه مفصل راپور هم لرو. د افغانستان دفاع وزارت له هغو راپورونو څخه به خبري وخوده چې وایي امریکا لوی برازیلی کمپنۍ څخه د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره 40 الوتکې اخلي. لوی دي رسنیو خبر ورکړي چې متحده ایالات په دې هڅه کې دي چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي کړي. پوځي کارپوهان کته هم د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو وایي چې په دې ډول تړونونو کې باید د افغان حکومت خوخه او رضایت شامل وي. په دې اړه تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
سره لدی چې افغان چارواکي د دې هیواد د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هر هڅه ستایي، خو ټینګار کوي چې په دې حق له هر تړون باید د دوی په سلا مشوره لاسلیک شي. وال سټریټ ژورنال رسپانې خبر ورکړی چې امریکایي چارواکو افغان ځواکونو ته د الوتکو د ورکړې تړون د سیرانی و د ګروپ په نوم له برازیلي شرکت سره لاسلیک کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي کڅ هم د افغان ځواکونو سمبالول اړین بولی وایي چې دوی لا تر اوسه له دې ډول کوم تړون څخه خبر نه دي. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل امریکا باید په هر پوځي تړون کې د دفاع وزارت تایید ترلاسه کړي. ویل کیږي د دې تړون له مخې به امریکا افغان هوایي ځواک ته د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت 40 جنگي الوتکې افغانستان ته وپیری. وال سټریټ ژورنال رسپانې راپور ورکړی چې په افغانستان کې د یو اغزمن ځواک د جوړېدو په برخه کې د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ وې، خو له دې نوي تړون سره پکې پرمختګ شوی. لویدیځو رسنیو ولیدي چې له شوي تړون سره به د افغانستان دغه نوی روزل شوی پوځ د لومړي ځل لپاره برید کوونکې وړې الوتکې ترلاسه کړي. د دفاع وزارت د چارواکو په خبره اوس مهال ملي اردو نږدې 50 ترانسپورټي الوتکې او هلیکوپټرې لري چې ډېرې کمې دي، او باید چې امریکا او ناټو دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. افغان دولت تل نه نړیوالو په ځانګړي ډول امریکا په وار وار د خپل هوایي ځواک د تخویل لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. له جګړې نه وړاندې افغان ملي اردو نږدې 450 بیلابیلې الوتکې درلودې چې ډېری یې له منځه تللې، او یو څه یې چې پاتې دي ډېرې زیانمنې شوې دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ لوبو کې لمړنۍ لوبه له سریلانکا وګټله. لږ وروسته په دې اړه مفصل راپور لرو، خو اوس پر شو د افغانستان امنیتي پیښو ته. په د افغانستان په ختیځ کې سرحدي پولیسو و تن وسلوال نیولې دي چې په نیول شوو کسانو کې یو تن ولسکلن پاکستانی چې د ځان وژونکي برید لپاره چمتو شوی و هم نیول شوی دی. له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره وربندي ریپورت لري.
په ختیځ کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي ځواکونه یې د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې وطن وسلوال نیولی دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو درستیزوال محمد ایوب حسین خیل وایي چې په دې نیول شوو کسانو کې یو 10 کلن ځوان هم نیول شوی دی چې د پاکستان اوسیدونکی دی او د ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و.
د غنیخیلو په ساحه کې تقریبا 9 نفره هغه تروریستان چې هغوی د بټي کوټ په ولسوالۍ کې تروریستی اعمال کول، خلق اختطافول، دی امنیتی ځواکونو په وسایطو باندې حمله کول، دوی نه غوښتل چې زمونږ ولسونه په آرامه فضا کې ژوند وکړي. یو نفر چې هغه عمرم تقریبا 10 کالو ته رسیدلی ده، دوی ورباندې کار کوه چې دا ځانمرګي برید ته او انتحار ته آماده کړي. دا هلک د پاکستان ده، زمونږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو د هڅو په ذریعه باندې دا کسان ونیول شول.
درسیزوار حسین خیل دغه راز وویل چې له نیول شوو کسانو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د سرحدي پولیسو لاس ته ورغلي دي. په ختیځ کې میشت افغان پوله ساتونکي ځواکونه وایي چې د دغې وکسیزې وسلوالې ډلې له نیولو وړاندې د بېلابېلو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان په ختیځ کې سرحدي پولیسو 8 تنه وسلوال نیولي دي چې په نیول شوو کسانو کې یو تن پاکستانی هم دی چې د ځان وژونکي برید په نیت افغانستان ته ننوتی و. افغان چارواکي او نړیوال ځواکونه وایي چې د شنبې سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په درین کلي کې د دوی الوتکو بمباري کړې چې په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. چارواکي وایي چې د شیګل ولسوالۍ په شلتن درې کې ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. روح الله انوري د دې پوځي عملیاتو او د دې پیښو په اړه باندې معلومات راټول کړي.
دولتي چارواکي او نړیوال ځواکونه دا وکوي چې د شنبې سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په دارین کې د دوی الوتکو بمباري کړي چې په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ والي فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې د ورځې سهار د نړیوالو ځواکونو الوتکو د غازی آباد ولسوالۍ په دارین دره کې بمباري کړي.
په غازی آباد ولسوالۍ کې هوایي ضربه اجرا شوې ده، په هغې کې 3 قوماندانان د منځه تللي دي، د مخالفینو او 2 ورسره د هغوی غړي د منځه تللي دي. تر اوسه پورې موږ ته دغه معلومات د هیئت هم لېږلې او تر اوسه د هغوی د خوانه موږ ته دقیق معلومات نه دی راغلی.
هغه د وژل شوو 3 قوماندانانو د پېژندګلوۍ په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو د سیمې اوسیدونکي وایي یو پکې قوماندان نعمت الله چې په هیدري مشهور و او بل قوماندان اختر محمد چې دواړه د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وو وژل شوي دي. د کونړ والی وای د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د سیمې د پاکولو لپاره ګډو ځواکونو چانیز عملیات پیل کړي دي چې اوس هم دوام لري.
په شلتن درې نه عملیات روان دي، چانیز عملیات دی او منطقه لټول کیږي او دوی په مخزي چې هغه منطقو کې د خلکو شکایتونه موږ ته راغلي وو چې بعضې بهرني کسان را پیدا شوي دي او امنیت ته اخلال دی او دې لپاره تللي دي او هلته کار کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قومندانۍ بګرام څخه ازادي راډیو ته په یو رالیږلي لیکلي پیغام کې ویل شوي چې د دوی د هوایي بمبار په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو او افغان دولت لخوا د شوي داوی په اړه څه نه دي ویلي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ لوبو کې لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې په دې لوبه کې چې نن وشوه افغانستان په 1 ګول سریلانکا ته ماته ورکړه او په 3 امتیازونو یې د دې سیالیو په سی ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ. تمه ده چې ټیم د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې چې سه کال د لاوس په کوربتوب پیل شوي د دوشنبې په ورځ له منګولیا سره لوبه وکړي. صفی الله ستنګزی د دې لوبو په اړه معلومات راټول کړي.
افغانستان د لوبې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې د بلال اروزو په یوازیني ګول سره د آسیا په چیلنج کپ فوټبال لوبو کې د جدول لومړۍ لیګه خپل کړه. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي افغانستان د سریلانکا په څیر یو تکړه ټیم ته چې په وار واري نورو ټیمونو ته ماتې ورکړي په 1 ګول خپل لومړۍ لوبه وګټله. د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر رؤفی ازادي راډیو ته وویل افغانستان په دې لوبې سره 3 مهم امتیازونه خپل کړل او تمه ده مخکینیو تیاریو ته په پام سره بل لوبه هم وګټي.
دفتر کې مونږ رالو او ان شاء الله سبا نه به سبا مونږ یې سره مسابقه چې دا مسابقه درې امتیاز مونږ ته یو فورم ورکړي یعنی مورال راته چې هغه د خیر وګړي مونږ
افغانستان به د آسیا په چیلنج کپ لوبو کې د ګروپي دور لپاره له منګولیا او کوربه لاوس سره هم یو یو لوبه وکړي ځینې افغان ځوانان چې د لوبې د ټلویزیون په پرده کتلې له افغان ټیم څخه ډیر خوښ دي او وایي چې داسې بریاوي به د افغانستان د فوټبال راتلونکي ته یو ښه زیری وي
زمان محمد سمیم دا ډیر ښه لوبه او افغانستان وکړي چې لنګان په یو په سفر شکست ورکړي مونږ په دې اطمینان لرو چې بله لوبه کې مونږ وکړي چې منګولیا ته بهتره دی په خو ګولو ډیرو ماته ورکړو
زمان نوم نازیم حسین دی افغانستان ډیر ښه لوبه وکړه ان شاء الله چې افغانستان ټیم ښه پوخ دی او دا غبو غټي لوبه آل دا بیسټ
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د آسیا چیلنج کپ سیالۍ سکال د لاوس په کوربه تو پیل شوې چې پکې شلو ټیمونو په څلورو ګروپونو کې برخه اخیستې د افغان لوبغاړو درویشت کسیزه ګروپ چې مشري یې یوسف کارګر په غاړه لري د آسیا چیلنج کپ سیالۍ ته لمخ کې په متحده عربي اماراتو او کابل کې تمرینی کمپونه لګولي وو صفی الله ستنګزه ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په شپه په رسمي ډول وروسته له هغې د حکومت د لګښتونو د کمولو سند لاسلیک کړ چې د کانګرس له جمهوري غوښتونکو وکیلانو سره د بودیجې د کسر کمولو او ټکسونو د معاملې پر سر توافق ته ونه رسید د څېړونکو په وینا د جمهور رئیس اوباما په دې عمل سره به د امریکا د اقتصادي ودې او پوځي تیاریو مخه ونیول شي د مسلې تفصیل د نړیوالو اژانسونو په راپورونو کې د جنقه الکوزي څخه اورو
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات یو بل مالی بحران ته ټېل وهل شو سپینې ماڼۍ وړاندوینه کړې وه چې د لګښتونو کمښت به د جمهور رئیس اوباما او د کانګرس د کمزورتیا څرګندوي وي چې وینهشو کړی د بودیجې د کسر کمولو لپاره یو پراخ تړون رامنځته کړي او په دې توګه به د امریکا اقتصاد او ملي امنیت ته یوه سخته ضربه ورکول شي جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس ډیموکراتو او جمهوریت غوښتونکو مشرانو سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل هر سړی به سمدستی د دغو لګښتونو د کمښت درد حس نه کړي خو دا به واقعي درد وي د اونۍ په پیل کې به د منځني عاید لرونکو زیات شمېر کورنیو ژوند له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي د جمهور رئیس باراک اوباما د بودیجې په کمولو کې پوځیان نه دي شامل او د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان ماموریت او د اټومي وسلو ځواک به له دې کمښت څخه خلاص وي خو پوځ به له هغو ځواکونو پرته چې افغانستان ته ځي د نورو ځواکونو روزنه ودروي او هوایي ځواک به الوتنې کمې کړي سمندری ځواک مخکې له مخکې اعلان کړی چې د جنگي بیړیو ځای پر ځای کولې ځنډولې دي جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په شپه داسې یو سند لاسلیک کړ چې له مخې به د حکومت د هرې برخې په لګښتونو کې کمښت رامنځته شي حکومتي ارګانونه به په دې توګه د مارچ له دوهمې یعنې د شنبې له ورځې څخه د اکتوبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ټول ټال $50 میلیارد رقم یا په بله ژبه سپما وکړي د دغه کمښت نیمایي به د دفاع وزارت له بودیجې څخه وي دفاع وزیر چک هیګل ویلي وه د بودیجې کمښت به د دې وزارت ټول ماموریتونه له خطر سره مخامخ کړي د امریکا د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکی ویلیام ګالشتن وایي The budget da dawal kamakh da hukumat nakami da
This represents in my judgment a massive failure
Zama pa fikr da yastara nakami da da pa Washington DC ke da nakami hukumat dari yow bal misal da his kala na wata kal shwe che da budget da kamash pa amali kije da yow da si ahmaqana policy ba che la mkhie baat dwara siyasi gunduna da shkar kawlo pa maqsad sara nas pai khop muqabil ke da gundunu da karwana kar
But instead they haven't
څېړونکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو د ملي بودیجې کسر او پور چې دا مهال $14 تریلیون ته رسېدلی لاملونه یې تر ډېره حده د افغانستان او عراق د جګړو او د امریکا د خراب شوي اقتصاد د ښه کولو د پروګرامونو د عملي کولو لګښتونه دي د امریکا حکومت په کال کې $3.8 تریلیون لګښتونه لري او د لګښتونو کمښت یې یوه ډېره کوچنۍ برخه ده د دې یو علت دا ده چې د امریکا د حفاظت د شبکو پروګرامونه ټولنیز امنیت او روغتیایي لګښتونه به نه کمیږي تر ټولو زیات به د امریکا د فدرال حکومتونو کارکوونکي یا مامورین زیانمن شي د امریکا په حکومت کې شاوخوا 2.1 میلیونه ملکی مامورین کار کوي د لګښتونو د کمښت په عملي کېدو سره به په لومړي قدم کې د شاوخوا 8 لکه کارکوونکو د کار وختونه یا ورځې راکمې شي او د اکتوبر تر میاشتې پورې به یې معاشونه هم کم شي
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته را استولې دي
حمید الله خاورین د لغمان ولایت څخه لیکي د کانکور په نتایجو کې درغلی شوې ده. ډیر محصلین په ډیرو لوړو نمرو بې نتیجې پاتې دي. د لوړو زده کړو وزارت څخه وی غواړو چې دا محصلین جذب کاندي او نتیجې دې زر اعلان کاندي. هیوادمل له لوګر څخه لیکي په کانکور کې د زیاتو ځوانانو بې نتیجې کیدل د هیواد په امنیت ډیر زیات اغیز لرلی شي. غلام حیدر وایي اداري فساد روان دی، خو دای نه دی ویلي مشخصا په کوم ولایت او کوم ځای نه دا لیک راستولې دي. همداشان تورخان لیکي د کانکور نتیجې ولې نه اعلانېږي. بې شمېره اس ام اسونه او پیغامونه لري چې ټولو د کانکور د نتیجو په اړه باندې خبرې کړې دي. متاسف یو چې نشو کولی ټول پیغامونه خپاره کړو. شپږنیمې بجې کیدونکې دي. جاوید نعیمی ستډیو ته راغلی دی او د ازادي راډیو نننۍ وروستۍ